د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په بلې پښتو خبرونه کې مزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې سږ کال سلګونو افغان ترجمانانو ته ویزې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز هم په تاشکند کې د ازبکستان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به وروسته له هغې چې په افغانستان کې جنګي ماموریت پای ته رسیږي د سیمې له هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې؟ خو لومړی به اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
تاکل شوی راتلون کې اونۍ ایران وو وشت افغان زندانیان افغان حکومت ته وسپاري. په بغلان کې د سیلاونو دروتو له امله درې کسان مړ شوي او درې تر اوسه ورک دي. او د پاکستان پولیسو د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي ادارې اف بی آی له هغه اجنټ څخه تحقیقات پیل کړي چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې نیولې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې به ایران یو شمیر افغان بندیان راتلونکي اونۍ افغانستان ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی ده چې د روانې شنبه په ورځ وو وشتنه افغان بندیان د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې افغان چارواکو ته وسپارل شي. د پوینا تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې افغانستان څوارلس ایرانی بندیان د ایران حکومت ته سپارلي وو. افغانستان او ایران یو بل سره د بندیانو د تبادله موافقه په 1950 لمریز کال کې لاسلیک کړی و، خو عملا تر دې مخکې دا موافقه نه و اجرا شوې. د بغلان له مرکزی زندان څخه د دوه میرمنو په ګډون 55 بندیان آزاد شول. د بغلان د استیناف څارنوالۍ د احکامو د تنفیذ د څانګې مشر نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندیان تیر ورځ ناوخته د ولسمشر حامد کرزي د هغه فرمان له مخې خوشی شول چې د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت صادر کړی وو. نوموړي وویل چې د یاد فرمان له مخې د بغلان زندان د 1500 زندانیانو د بند په موده کې هم کموالی راغلی. له دې وړاندې د هرات له زندان څخه هم شمیر زندانیان د همدې فرمان په اساس آزاد شول. بلخوا په بغلان کې د سیلاونو دروتو له امله درې کسان مړ شوي، درې تر اوسه ورک دي او څه باندې 200 کورونه وران شوي دي. د بغلان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلاونه تیر ماښام په مرکز پلخمري او دوشي ولسوالۍ کې راغلي دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلاونو څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي هم دي. تېره اونۍ هم د بغلان په ګډون په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د سیلاونو له امله څه باندې 150 کسان وژل شول. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزه ملي ادارې وړاندې ویلي وو چې د سږ کال له پیل راهیسې د طبي پیښو له امله شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د یو کس لخوا د خپلې میرمنې وژنه وغندله. د ښځو چارو وزارت نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا ښځه د خپل خاوند لخوا د بیل په وسیله وژل شوه. وزارت له اړوند ارګانونو غوښتي چې د پیښې عامل ونیسي او له قانون سره سمه سزا ورکړي. د ښځو چارو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې له ښځو سره د تشدد جدي پیښې زیاتې شوې دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 45 پوله، یو پاوند 69 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیسو د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي ادارې اف بی آی له هغه اجنټ څخه تحقیقات پیل کړي چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې الوتکې ته د خطو په مهال له مهماتو سره نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د دغه ادارې یو کارکونکی نیول شوی او وایي هغه په پاکستان کې د امریکا له سفارت سره موقتی دنده ترسره کوله. امریکایي چارواکي وایي چې هغه د فساد ضد پروګرام کې برخه لرله. د پاکستان پولیسو پرون وویل په دې اړه یې کتبي اسناد نه دي ترلاسه کړي چې دغه کس په پاکستان کې د امریکا سفارت ته کار کاوه. پولیسو ویلي چې دغه کس د می په لومړۍ نیټه کراچۍ ته راغلی و او د می په 15مه چې غوښتل یې په الوتکه کې اسلام آباد ته لاړ شي ونیول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جین ساکي وایي واشنګټن له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې دغه مسأله هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز به نن قزاقستان ته لاړ شي او په استانه کې به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې برنز به د اوکراین د بحران، د افغانستان د حالاتو او د نړۍ سوداګرۍ له سازمان سره د قزاقستان د یوځای کېدو په ګډون پر یو لړ دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. برنز دغه راز په پام کې لري چې په استانه کې د غیر دولتي سازمانونو او د مدني ټولنو له مشرانو سره هم وګوري. هغه د ازبکستان له دوه ورځني سفر وروسته قزاقستان ته ځي. برنز په تاشکند کې له لوړ پوړو دولتي چارواکو سره د افغانستان د سیمې د سیاسي وضعیت، اقتصادي اصلاحاتو او د بشري حقونو پر موضوعاتو هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د ودې په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن غواړي روسیې ته خپل خاورې سره د کریمیا د یوځای کولو او د اوکراین د ختیځ او جنوب په بیثباته کولو کې د دې هیواد د رول په خاطر مسکو ته سزا ورکړي. اوباما پرون کانګرس ته څرګنده کړه چې دای په پام کې لري روسیا د امتیازاتو له هغه عمومي سیستم څخه وباسي چې یو شمېر هیوادونه د مشخصو محصولاتو پر برخه کې له ګمرکي تعرفو معاف شوې دي. روسیا تیر کال دغه پروګرام د امتیاز اخیستونه هم لوی هیواد وو چې د ګمرکي تعرفو د معافیت لمخې متحده ایالاتونو ته د محصولاتو د صادرولو په برخه کې 290 میلیون ډالر امتیاز ترلاسه کړی وو. کرملین وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې بچنن په مسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او ډلیز امنیت پر موضوعاتو خبري وشي. د کرملین ویان دیمتری پیسکو ویل د دغه هیوادونو ولسمشران به په جلا جلا توګه له پوتین سره وګوري او پر دوه اړخیزه اړیکو به خبري وکړي. دغه راس په پام کې ده چې دغه جمهور رئیسان به د روسیې د پوځي ځواکونو په تطبیقاتو کې چې کرملین هغه تمرینات بولي ګډون وکړي. دغه غونډه یو ورځ وروسته له هغه جوړیږي چې پوتین د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وغوښتل چې د کورواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پروګرام وځنډوي. ټاکل شوی و چې د روانې می په 11مه یعنې د راتلونکې اونۍ د یکشنبې ورځې ټول پوښتنه وشي. پوتین دغه راز په اوکراین کې د جمهور ریاست انتخابات چې ټاکل شوی د می په 15مه ترسره شي او مخکې کرملین هغه غندلی و پر سم لوري یو اقدام وباله. او روسای خبر ده چې د ایران د تهران ښار څارنوالۍ پرون د قانون په نوم ورځپاڼه د دروغو د خپرولو په تور تر راتلونکي اطلاع پورې بند کړه. د قانون ورځپاڼه مسؤل چلوونکی مسعود کاظمی وویل د دې پر ورځپاڼه په ضمانت د پرسپولیس د فوټبال کلب د پخواني مشر او د سپای پاسداران د انقلابي ځواک د پخواني غړي محمد رویانیان د خوشی کېدو په اړه د یو راپور د خپرېدو پر سر بندیز لګول شوی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اورول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې سږ کال سلګونو افغان ترجمانانو ته ویزې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز بیا په تاشکند کې د ازبکستان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به وروسته له هغې چې په افغانستان کې جنګي ماموریت پای ته رسیږي د سیمې له هیوادونو سره همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان سوداګري او صنایع خونې بهرنیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته د کرومیت قیمتي ډبرې د قاچاق پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه.
دوره زی دولا کټانا خالی کرومایټ دبره پاکستان ته زی
د خوست له کان څخه هم دغه دبره په غیر قانوني ډول پاکستان ته وړل کیږي. خوست په خپل غرونو کې د ځنګلونو د وهلو شاهد هم دی. خو د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام لمخه غواړي وهل شوی ځنګلونه بیرته ورغوي.
حدود اتیا زراونی نیالګی مونږ بیرته احیا کول دا سل هکټار ځمکه مو دا خپل کور لاندې راوسته.
د بدخشان طبیعي پیښې او د څو نورو شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلو سره لازم مرسته شوې.
هر شای چی دی جوان دی پارا پکار دی حال تا مرسته شوی دی او حال تا شتا خیمه شتا سهی و بشتا دوا شتا غذا شتا
د طبی پیخو په وړاندې د مبارزې د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاسر مو په دې اړه په حقیقت سره پروګرام کې خبرې کړې. دغه پروګرام د انصاف په لټه کې پروګرام تر څنګ د خبرونې په دوهم نیمایي کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې سکال سلګونو افغان ترجمانانو ته ویزې ورکړي. د امریکا کانګرس مخکې غوښتنه کړې وه چې هغو افغان ترجمانانو ته د په امریکا کې د اوسېدو امکان برابر شي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د کانګرس د یوې ډلې له پرېکړې سره سم ټولو هغو افغانانو او د هغوی د کورنیو غړو ته د امریکا ویزه ورکول کېږي چې په افغانستان کې یا امریکایي پوځیانو ته د ترجمانانو په حیث کار کړی او یا یې په نورو برخو کې له امریکایانو سره کار کړی دی. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ناببره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو افغان ترجمانانو ته سش کال د ویزې له ورکولو سره موافقه وکړه. د متحده ایالاتونو د کانګرس ته دواړو جرګو یوه ډله هڅه کوي چې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو پروګرام پراخ او اوشت کړي. د دوی په وینا دا پروګرام حاضر د مستونزې لري چې له کبله ګڼ ترجمانان له ویزې محروم او په خپل هیواد کې له جدي خطر سره مخامخ دي. له یوې لایحې سره سم د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي په پام کې لري چې نن پنجشنبه د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام وړاندې کړي. په دې پروګرام کې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو لپاره د غوښتنلیکونو د سپارلو موده چې د سش کال په مني کې پای ته رسېده د 2015 کال تر پایه پورې اوږدې شي. پر دې اساس به 3000 تنه نور د غوښتنلیکونو د سپارلو امکان ومومي. دا لایحه به افغان ترجمانانو ته موقع برابر کړي چې له خپلو والدینو، ماشومانو او نږدې خپلوانو سره په امریکا کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. که لایحه تصویب شي همداراز به هغه افغانان چې له امریکایي رسنیو، غیر حکومتي موسسو او دغه راز د امریکا له پوځ سره کار کړی دی په امریکا کې د اوسېدو اجازه ومومي. په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان سش کال له افغانستانه وځي، د امریکا د کانګرس غړي وایي چې باید له هغو افغانانو سره زیاته مرسته وشي چې له خطر سره مخامخ دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف په یوه ایمیل کې وویل دغه وزارت په وروستیو میاشتو کې افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو په پروسه کې لوی ګامونه اخیستي دي. هغې همدار رسول سش کال تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 1600 تنو اصلي تقاضا کوونکو او د هغوی د کورنیو 2800 غړیو ته ویزې صادرې کړې دي. په دې کسانو کې د اصلي تقاضا کوونکو تر 20 کلونو کشر ماشومان او میرمنې شاملې شي. د 15600 تنو نورو ترجمانانو غوښتنلیکونه لا تر غور لاندې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جنقا الکوزی تبغه وکړو چې د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستي دي.
ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په مقاله کې لیکلي د افغانستان پوسټا د هند او روسي له خوا د پوځي وسایلو برابرول پر سیمه اغیز کوي. خبرونه لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د هند او روسیې ترمنځ اړیکې ښه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند په دې وروستیو کلونو کې هڅه وکړه چې له واشنگتن سره د اړیکو په ښه کولو خپل دفاعي سیستم ښه کړي او په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د مخنیوي په مقصد د دهلی او مسکو اړیکې نږدې شوې دي. خبرونه زیاتوي هند او روسیې تر دې وروستیو پورې یوازې ډیپلوماتیکي همکاري درلوده، خو د یو تازه توافق پر اساس به هند د افغانستان ملي پوسټا له روسیې څخه تجهیزات وپیری او دواړه هیوادونه یعنی هند او روسیه به په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت پوځي تاسیسات بیا ورغوي. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه وړاندې لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان او ایران به افغانستان ته د هند او روسیې د پوځي مرستو په اړه څه ډول خبرګون ښکاره کوي. د خبرونې په باور پاکستان په دې مسلې خوښ نه دی او په افغانستان کې د هند ګټو ته د زیان رسولو په مقصد به له افغان طالبانو سره مرستې وکړي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي د لباس اغوستنې او فیشن په اړه یو اوږد مضمون لیکلی او په غټو ټکو کې لیکلي د کرزي پر ځای بل جمهور رئیس به کوم ډول لباس غوره کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوهم دور ډیر مهم دی او دا ځکه چې یو کاندید به د جمهور رئیس کرزي پر ځای چې یو وخت په نړۍ کې تر ټولو شیک یا خوش لباس شخص بلل شوی وټاکل شي. وال سټریټ جرنل لیکي امریکایی ډیزاینر ټام فورد په 2002 کال کې جمهور رئیس کرزی د شیک یا خوش لباسانو پاچا نومولی و. له هغه وخت راهیسې جمهور رئیس کرزی د نړۍ له مشرانو سره په کتنو او ناسته ولاړه کې شنه او ریخمینه چپنه او قرقلی اغوستله. ورځپاڼه زیاتوي دا مهال چې افغانان د کرزی پر ځای د بهرنیو چارو د پخواني وزیر عبدالله او د مالی د پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي ترمنځ باید یو انتخاب کړي، په دې هم فکر کوي چې آیا نوی جمهور رئیس به د کرزی سټایل یا د لباس اغوستو حالت وساتي او که څنګه. وال سټریټ جرنل وړاندې لیکي ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د پګړیو او خولیو په ګډون په مختلفو رنګونو بیلابیل لباسونه واغوستل. دا دوه مشران په افغانستان کې چې هرې سیمې ته سفر کوي په پوره احتیاط د هغې سیمې مروج لباس اغوندي. د مثال په ډول د افغانستان په شمال کې چپن او لونګۍ، په ختیځو ولایتونو کې غټې پګړۍ او په مرکز کې په اصطلاح د پلو خورۍ درویشۍ اغوندي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د لندن په آکسفورد پوهنتون کې د انسان پیژندنې د څانګې د کارپوهې مرواري ظفر خبره راخستې چې وایي په افغانستان کې د جمهور ریاست کاندیدان هر یو هڅه کوي چې وښيي د لبل حریف څخه زیات افغان دی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. برنز ازبک چارواکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به سره له دې چې د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دې هیواد محارب ماموریت پای ته رسیږي، د سیمې له هیوادونو سره نږدې همکاري ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سارون وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په ازبکستان کې وویل متحده ایالاتونه به د سشکال په پای کې له افغانستان د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته له منځنۍ آسیا سره ژمنه او په تماس کې پاتې شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې برنز په تاشکند کې خبریالانو ته وویل زما پیغام واضح دی، له منځنۍ آسیا او ازبکستان سره د امریکا ژمنه دایمي ده، ځکه چې په منځنۍ آسیا او ازبکستان کې د امریکا ګټې دوامدار دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره له خبرو وروسته وویل موږ د سیمې پر اهمیت سترګې نشو پټولی، نو امریکا له دې نشي تېریدی. ویلیام برنس وویل د ازبکستان له چارواکو سره خبرې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو او د غراس په اوکراین کې د روسیې پر یرغلګر او پارونکي رول متمرکزې وي او په دې غور وکړ چې دا انکشافات د ازبکستان په شان پر نورو هیوادونو څومره اغیز کولی شي. ازبکستان چې د منځنۍ آسیا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی، د افغانستان له شمال سره 100 کیلومتره پوله لري او له دغه هیواده د افغانستان تر مزار شریف ښار پورې د اورګاډي پټلۍ غځېدلې ده. د اورګاډي پټلۍ ازبکستان د افغانستان لپاره په یو مهم ترانزیتي هیواد بدل کړی دی. ناتو او امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته ډېر وسایل د ازبکستان له لارې رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ښاغلی برنس وویل ازبکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وسایلو او اکمالاتو په ترانزیت کې مهم رول لوبوي، خو له دې سره سره په دې هیواد کې د بشري حقونو له نظره ستونزې شته. د بشري حقونو د فعالانو راپورونو ته اشاره چې وایي په ازبکستان کې د پنبې په صنعت کې له ماشومانو په زور کار اخیستل کیږي وویل موږ د ازبکستان د حکومت او د کار د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو اترو په شان په ځینو برخو کې د پرمختګ هرکلی کوو، خو ښکاره خبره ده چې ګڼې ستونزې لا پر خپل ځای پاتې دي. تاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیمې ته د خپل سفر په دوام کې نن د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان ته لاړ شي. د پرون ناوخته په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره هم ولیدل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
ټول ورځ هم د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوله سوا شپږ نوي چپو او د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه چپه اوریدلی شئ. د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو ازادي رادیو په همدې موجونو کې خپرونې کوي او له هغه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته د کرومیت قیمتي ډبرې د قاچاق پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل چې اوس هم هره ورځ پاکستان ته په سلګونو ټونه کرومیت ډبره قاچاق کیږي او په دغه قاچاق کې والیان او سرحدي ساتونکي هم لاس لري. خو د کورنیو چارو وزارت د کرومیت ډبرو په قاچاق کې د پولیسو لاس لرل ردوي او وایي چې کچېرې کوم ارګانونه په دې اړه اسناد او شواهد لري له دوی سره د شریک کړي. نور حال د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې هر ورځ له هیواد نه دوه لکه ټنه کرومایټ ډبره پاکستان ته قاچاق کیږي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهار شنبه په ورځ په کابل کې و خبري کانفرنس ته وویل که چیرې د دې کانو او نور قیمتي ډبرو د غیر قانوني قاچاق مخه ونیول سي نو د هیواد اقتصاد به پیاوړی او د صادرات اندازه به زیاته سي. شاغل الکوزي وایي په ځانګړي ډول د کرومایټ ډبره گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي.
دورځي دوه لکه ټنه خالی کرومایټ ډبره پاکستان ته ځي. په دې کې ټول سرحدي قواوی او والیان شریک دي. دا پیسې شخصاً د دوی په جیب کې ولېږي او دا د دوی پیسې دي. همدارنګه ایران ته ځي، همدارنګه پاکستان ته ځي. زمونږ د پاکستان سره سکل قانوني تجارت د 2.5 میلیارډ نه تقریبا 1 میلیارډ او 100 میلیونو تراټیټ شوی.
شاغل یالو کوزه زیاته کړه چې سرحدي پولیس باید د کرومایټ ډبرو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې جدي حالي ځلې وکړي. خو ستاسو لوګر د افغانستان هغه ولایتونه دي چې کرومایټ ډبره پکې ډیره ده او له دې ډبرو په نوې صنعت کې کار اخیستل کیږي. په ځانګړي ډول د فولادو په جوړولو کې د کرومایټ ډبره ډیره کاریږي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د کرومایټ ډبرو په قاچاق کې د سرحدي پولیسو هر ډول لاس لرل ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو تول چې سرحدي پولیسو تر خپل وسه هڅه کړې چې په سرحدونو کې د کرومایټو د قاچاق مخه ونیسي.
د افغانستان ملي پولیس په هر ولایت کې ډېر کوشش کوي چې د قاچاق مخه ونیسي. دا کار یې هم کړی او دا هغه اتهامات چې مطرحوي او یا پولیسو باندې لګیدلی هغه مکمل ردو کاملانه ردو. په هر ولایت کې خاصتا سرحدي پولیس موږ یعنی دغه ارقام چې ګواکې دومره زراتونه ما کرومایټ قاچاقي چې دانه سو منلې خو موږ هیله دا ده چې هغه نهادونه او هغه کسان چې دوی هم خپل سیډن کې او یا مشکلات لري او یا اندېخې لري هغه اندېخې د مستقیما د پولیسو سره مطرح کی.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له هوا څخه د کرومایټ ډبرو د قاچاق د مخنیوي خبري کوي چې یو شمیر مدني ټولنو تر دې وړاندې هم د کرومایټ او ځین نور قیمتي ډبرو د قاچاق په اړه اندېښنه شوډلې و. په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې سیمیز امنیتي او نور مسولان هم د کرومایټ ډبرو په قاچاق کې لاس لري. خو د کورنۍ چارو وزارت دا خبر ردوي.
و موږ دلته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې بهرنیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته د کرومیټ قیمتي ډبرې د قاچاق پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د خوست له کان څخه هم دغه قیمتي ډبره په غیر قانوني ډول پاکستان ته وړل کیږي. خو خوست دغه راز په خپلو غرونو کې د ځنګلونو د وهلو شاهد هم دی. د خوست ولایت د کرنې ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی په پام کې لري چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې وهل شوي ځنګلونه بیرته ورغوي. چارواکي وایي دغه بهیر یې د تڼیو ولسوالۍ له غرونو راپیل کړی چې په سل هکتاره ځمکه کې 80,000 نوي نیالګي کینولي دي. په اړه یې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل رپورټ لري.
د خوست د کرنې ریاست یو تن چارواکی ډاکټر نقیب الله وایي چې دوی د یوې منظمې برنامې له مخې د ځنګلونو په بیا احیا کولو او یا د سره شنه کولو په کار بوخت دي او کوښښ کوي په هغو ټولو سیمو کې چې ځنګلونه پکې وهل شوي د غرونو د هوا او اقلیم سره برابر نیالګي کینوي. په خوست کې د منګلو، زدرانو، تڼیو او ګربز ولسوالیو غرونه پراخ ځنګلونه لري. خو د یو شمېر نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې هم مزرې، ګرګورې او د سوانګ یو شمېر بوټي په طبیعي توګه راشنه کیږي. ډاکټر نقیب الله وایي چې یوازې 80,000 نیالګي د تڼیو ولسوالۍ په مربوطاتو کې کینولي او په تجربوي بڼه 100 هکتار ځمکه شنه کړې ده.
په خوست کې هم اکثره ځنګلونه تخریب شوي دي چې هغه لپاره موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې د اتو کمیټو په مټ سره د جلغوزیو دیونو بیرته احیا کول چې تقریبا په حدود اتیا زره ونی نیالګي مونږ بیرته احیا کینول دا سل هکټار ځمکه مو دا خپل کور لاندې راوسته او په راتلونکي هم کوشش کوو چې د دې غنه مراقبت وشي تر څو دغه سل هکټار ځنګل بیرته احیا کړل شي.
د ځنګلونو په وهلو هغه خلک هم خوابدي کیږي چې په خپله همدا کار کوي، خو لامل دا بولي چې د غرونو خلک کاروبار او د ګټې وټې لوری نه لري نو له ناکامه د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي. دوی وایي که چیرې حکومت ورسره د کارموندنې په برخو کې مرستې وکړي، د غرونو خلک به پخپله د ځنګلونو له وهلو راوګرځي. د تڼیو د سیمې یو تن سپینګری حاجي ولی محمد او د مدني ټولنې فعال مبارز بیدار
عمل یې دا شی دا د غریبۍ دو دا یې ورپاسه ووایي بیا کار شي بیا لاندې چې کومه جړې پاتې شي که نه دا بیا اوبه سي بیا خرڅوي یې نو خدای چې حکومت نه مرسته جوړې شي حکومت ته غور په وکړو چې ځنګلات به نه وهل کېږي.
دا منطقه چې تاسو ګورئ ډېره ښایسته منطقه ده، ډېره ښایسته منطقه ده، خو متاسفانه باید ووایو چې ګڼ شمېر ونې په دې کې وهل شوي دي.
که څه هم د تڼۍ ولسوالۍ څلورو لویو قومونو د یو قومي تړون او پرېکړې پر اساس تصمیم نیولی چې هېچا ته به د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي او د ځنګلونو په ساتنه کې مرسته کوي، خو پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د ځنګلونو د ساتنې د وهلو اره کولو او قاچاقو د مخنیوي لپاره څه کړي. خوست امنیه قماندان سمنوال فیض الله غیرت آزادی رادیو ته وویل پولیس ته یې دنده سپارلی چې د هغو کسانو په کلکه مخه ونیسي چې په ناقانونه توګه د تانتو ځنګلونو په وهلو بوخت دي.
د ځنګلونو ول غیر قانوني دي، هیڅ اجازه نه ورکوو چې ځنګلونه ووهي او د دې لپاره منظم پلان هم لرو او موږ خپلو ولسوالیو ته په هغه ولسوالیو کې چې ځنګلونه ورته نږدې دي یا ځنګلونه لري جدي هدایت هم کړی دی چې هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولی چې د ځنګلونو نه غیر قانوني استفاده وکړي یا ځنګلونه ووهي.
د یادونې وړ ده تر اوسه هم د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده. د ځنګلونو ډیری وچې او تاندې ونې په برقیارو وهل کیږي او وروسته ډیری برخې د افغانستان بهر قاچاق کیږي.
په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو ستونزه یوازې په خوست پورې محدوده نه ده، بلکې د کونړ په ګډون په نورو سرحدي ولایتونو کې هم دغه ستونزه موجوده ده. خو د کونړ اوسیدونکي د انټرنیټي خدماتو خراب کیفیت څخه هم شکایت کوي. دوی وایي چارواکي د انټرنیټي اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې خپلې ژمنې نه پر ځای کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په راپورټ کې.
د کونړ اوسیدونکو په ځانګړي ډول د انټرنیټ کارونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په ولایت کې د تلیفوني شبکو انټرنیټي خدماتونه د خند او ځنډ سره مخ شوي دي چې د انټرنیټ د نشټوالي په وجه دوی ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم یې ضیاء الحق صافی دی او د مرکز اوسیدونکو یم. کونړ ولایت کې افغان بیسیم، روشن اتصالات، اریبا او افغان ټیلیکام دا ټلیفون لاري کار کوي خو د نت لاري بيخي یو پایام کار نه کوي.
نو مې عزت الله زاهد د ټلیپولي کمې سنتو انټرنیټي خدماتونو چې په کونړ ولایت کې شتون لري دغه هم که څه مخکې هم موجود وي خو ډېر ضعیف او یا کمزوري وي، څو وخت کې چې بيخي په ټپه ودرېږي.
کونړیان وایي نږدې یو میاشت وړاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت موین کونړ ته راغلی و. دلته د سلام 3G په نوم ټلیفوني شبکه پرانستله او ژمنه یې وکړه چې په لسو ورځو کې به یاد انټرنیټي خدماتونه د کونړ ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د دې په ځای چې سلام 3G په سمه توګه فعال شي او خلک ترې ګټه واخلي، په کونړ کې د افغان ټیلیکام او نورو ټلیفوني شبکو خدماتونه هم مشکلاتو سره مخ شول.
افغان ټیلیکام نمائندګي راغلی ده خو دوی ویل چې موږ په لس ورځو کې سلام 3G فعال کړو. لس ورځې نه چې دغه یو میاشت نم ډیرو شو خو زه په ریس پته نه لګیږي.
افغان ټیلیکام یا د سلام 3G پاکله چې کوم مخکې وعده شوي نو دوی ویلي وو چې موږ په لس ورځو کې په کونړ ولایت کې دغه سلام 3G سنتوي فعال کړو، خو تر اوسه پورې چې دغه سنتوي نه دی رامنځته شوي او زموږ ډېری کونړیان ورونه په دې په تمه دي چې دغه خدمتونه څخه برخمن شي او تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ورکړي. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې باید څه چې دوی په خبرو کې وایي باید عملي جنبه ورکړي او دغه کارونو ته پرمختګ ورکړي چې ولسونه دې څخه برخمن شي.
په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ډاکټر سید احمد بیوای چې د کابل جلال آباد په لاره کې د سیلابونو راوتلو له امله د نوري فایبر لینو نشلیدلی او همدا وجه ده چې د افغان ټلیکام د شبکې په خدماتونو یې بده اغیزه غورځولې ده.
کمپیوټر
وزیر صاحب هم په دې ادار کې لګیا دی نو په غوښکۍ نه کار اخلي چې دغه به هم کار کوي، لوژونه به هم کار کوي، دا به هم کار کوي، هغه باندې هم کار روان دی. چلې دې دور دی چې به جوړ شي.
هغه وایي وزارت یې غواړي چې په نږدې راتلونکي کې کونړ ته د نوري فایبر شبکه هم راوغځوي چې ورسره به په ولایت کې د انټرنیټ اسانتیاوې زیاتې فعالې شي.
نږدې وخت کې هغه هم کار شروع شي په پروژه د کونړ ته راوړي، هغه پروژه باندې کار شروع شي، هغه به بېخي سهولتونه بیا بېخي او په دوه شي.
په کونړ کې خلک په داسې حال کې د انټرنیټي خدمتونو د کمزورتیا له امله شکایت کوي چې د افغانستان مخابرات وزارت مسؤلین وایي هوا ته خپل سپوږمکۍ توغولي او په نږدې راتلونکي کې به په فعالیت پیل وکړي چې ورسره